صبح بخیر.
ډیره زیاته مننه امید مرزبان دوستانو، دای اوسه تخپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په کوره چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو په بیلابیلو ولایتونو کې زلزله ځپلو سره مرستې په منظم توګه ترسره شي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې په کونړ کې زلزلې زیات ځاني او مالی تاوانونه رسولي دي. د نورو موضوعاتو او لویو پیښو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې محمد قسیم سولامل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
لومړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. بریتانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی، او د امریکا متحده ایالات وایي تمه ده ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل شي. د هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او وړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست جوړ سي. نوموړی دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په یو فوقالعاده غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان د زیانمنو سو ولایتونو له والیانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې د حکومت لخوا راټولې شوې شمېرې ښیي چې په دې زلزله کې نه ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی چې په هغو کې 115 تنه مړه شوي، 538 تنه ټپیان دي، 1613 کورونه نړېدلي، 19 ښوونځي، 12 جوماتونه او 6 دولتي ادارې ړنګې شوي دي. دغه ورځ د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي تېر ماښام په کابل کې خبریالان ته ویلي چې دغه شمېرې شایي بدلې سي. د ښاغلي هاشمي په خبره افغان حکومت په ځینو سیمو کې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او هلته مخکې له مخکې د مرستندویو توکو ذخیره لري.
خوشبختانه ما پیشبین آمدن زمستان
است. دوی لنې کمر غموش لوړاندی یو سخت چمې ته پیشبینو، مخصوصا په بدخشان ولایت کې. نو ځکه موږ د تاجکستان د لری ځنې کمالات کړي وو، دا کار لا اړو کسانو سره د مرستې په برخه کې تر ډېره زموږ استونزې را کموي. د غراز ولسمشر کورنۍ او بهرنۍ مرستو د انسجام په هدف دی او ځنګړي مرکز د جوړېدو سپارښتنه هم کړې ده تر څو مرستې له یوې مرجع څخه منظمي او ژر تر ژره سیمو ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې د ټپیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره باید تر ډېره د هوایي ځواک له امکاناتو کار واخیستل سي. بریتانیا به په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سیشن به پرز د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د اعلان وروسته لاغې کېږي چې د امریکا متحده ایالات ویلي چې دوی به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل 5,500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو ژغ کړی چې ورته اقدام وکړي. فالون ویلی هم زموږ او هم د متحده ایالاتو پریکړې دا ښیي چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی، وایي چې له افغان پوځ سره د نړیوالو مرستو د دې لامل کېږي چې د افغان سرتیرو مورال نور هم لوړ سي او په لا ډېرې قوي ژمنې او اغېزمن ډول خپله دنده ترسره کړي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې په نتیجه کې و پاکستاني سرتیري وژل شوی دی. د پیښو پر انصار د جنوبي وزیرستان په سیمه کې شوی دی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې پر دغه پوستې د درنو وسلو ډزې شوی دی. دوی وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیات په نتیجه کې وسلوال د افغانستان خاورې ته تښتیدلي او له هغه ځایه د دوی پر پوستو بریدونه کوي. په همدې حال کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبان نو یو ویاند دا کړی چې د برید دوی کړی او د تلفاتو شمیر هم ډیر شي. تر دې وړاندې هم پاکستان ورته دا کړی او ویلی و چې د افغانستان له خاورې د دوی پر پوستو بریدونه کیږي، خو افغان حکومت دا ایداوی رد کړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي تمه ده ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل سي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند جان کربي پرون په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته په دې اړه وویل د وی تمه ده چې ایران به وبلل سي، خو دا په ایران پورې اړه لري چې تر بلنې وروسته په دغو خبرو کې برخه اخلي او که نه. هغه زیاته کړه دا زموږ لپاره مهمه ده چې په دې بحث کې عمده لوري برخه ولري، خو وایي ایران کېدی سي یو عمده لوری واوسي، خو د اوس لپاره نه دی ټاکل سوی. د امریکا، روسیې، دغه راز د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د اکتوبر په 9 په ویانا کې د سوریې پر شخړو بحثونه پیل کړي. د سوریې لویدیځ پلوي مخالفین او د امریکا عرب متحدین د سوریې په جګړې کې د ایران د ښکېلتیا مخالف دي. تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو عمده ملاتړی پاتې سوی چې د هغه د حکومت د پاتې کېدو لپاره پوځي مشورې او هم وسلې ورکوي. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کیری په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د دوړخیزو او څوړخیزو خبرو لپاره منځنۍ اسیا ته سفر وکړي. د منځنۍ اسیا ته د امریکا د بارنی چارو د وزیر لمړنۍ سفر بلل کېږي چې ترغه د مخه به د اکتوبر په 9 په ویانا کې د سوریې د شخړو په اړه بحثونو کې ګډون وکړي. دا بلمړی ځل وی چې د امریکا د بارنی چارو وزیر د یو سفر په ترڅ کې د منځنۍ اسیا د ټولو 5 هیوادونو څخه لیدنه کوي. دی به په بشکک کې د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا په هنتون د امریکای په هنتون د نوی ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې هم ګډون وکړي او هم به هلته د امریکا د سفارت لپاره د نوی ودانۍ ژمنه وکړي. جان کیری د ازبکستان په سمرقند کې د منځنۍ ختیځ د ټولو 5 جمهوریتونو د بارنۍ چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې هم ګډون کوي. دا به د امریکا او منځنۍ اسیا د هیوادونو تر منځ چې سی 15 جمعیو په نوم یادیږي د خبرو د یوې نوې بڼې یو برخه وي. د بیپولو ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف واي د دوی یو روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو لکبل ویجاړ سوی دی. د دې پېښې د تلفات په اړه راپورونه نه دي خبره سوی. په لومړني برید کې د اکتوبر په 16 هغه ودانۍ لګیدلې چې د دې روغتون اداري چارې پکې تر سره کېدلې. په لسو دقو کې د روغتون پر اصلي ودانۍ له دوهم برید سره سم ټول ناروغان او ډاکټران لا غځې استل سوی دي. دغه سازمان وای دغه ودانی 99% ورانه سوی ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په غیوات کې د شیعه حوثی اغیانو په وړاندې جنگیږي د وی پښتنې په جواب کې دا رد کړي چې ګوا کې د بریټ په د دوی جټ الوتکو کړی وي. د پروانه میاشت کې دوهم ځل دی چې د ام اس اف پر روغتیایي مرکز بریټ کې جتر دی وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د دغه ټولنې روغتیایي مرکز د امریکایي الوتکو په هوایي بریټ کې ولګي چې دوه درویش کسان پکې اوجل سول. او روسیا وای دوی ګمان کوي چې د وکتور بوت په وړاندې چې یو روسی وسلوال قاچاق کوونکی وګ د حکم پلان د امریکا په استخباراتي اداره کې طرح شوی وي. د روسیې د بارونی چارو د وزارت وایند ماریا زخروف د سیشن به پر وروسته لغې د څرګندونې کړي چې یو امریکایي قاضي ویلي بوت چې د محل په 25 کلن بند محکوم دی د نو شواهدو تر موندل وروسته د نوې محکمې وړ نه دی. بوت چې ځینې وختونه د روسیې د جګړو ماستر یا د مرګ سوداګر بلل کیږي په 2008 کال کې په تایلند کې ونیول سو. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. افغان حکومت له زلزله زپلو سره د مرستو د تنظیم لپاره د همغږي د مرکز د جوړولو خبره کړې ده. پروان خبرونه کې د همورې چې کونړ او نورستان هغه ولایتونو دي چې د روسي زلزلې له امله پکې زیات ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي دي.
منډې مخې باید سرپنا ولري، منډې مخې باید مواد ورکړي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې هات معلومولې نه شي.
د کرنې او مالداری وزارت وی په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته لازم تدابیر نیولې دي. پروان خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وی هیڅ هیواد باید د تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
استفاده از تروریزم به هیڅ ابزار سیاست خارجي به نفع هیچ کسی نه میباشد.
امریکا وی په سوریه کې د داعش پر ضد هوایی بریدونه پراخوي او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه د انصاف پلاټ کې او ازادي او اوریدونکو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپا 1296 پټوله سیمه او افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدلای شي. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږی د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ همغږی کړي. دا ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د حکومت راټول شوې لومړنۍ شمېرې ښیي چې د زلزلې له کبله 115 کسان مړه او تر 1500 نور زیات زخمیان دي. خو وایي چې دغه شمېرې ښایي بدله شي. ولسمشر دا هم ویلي چې د نورو زیانونو تر څنګ باید د ملي بنسټونو زیانونه هم زر تر زره وارزول شي او بیا یې د رغونې لپاره ګام پورته شي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یوه فوق العاده غونډه کې کړې دي او اړوندو مسؤلینو ته یې ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همشغۍ یو مرکز جوړ سي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل سي ترڅو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه.
دی وایي د سوق او ادارې یو مرکز باید جوړ سي. په دې سره به لا ښه نظم او همغږي رامنځته سي ترڅو ټولې مرستې، هڅې او ټول هغه معلومات چې له بېلابېلو سیمو څخه مرکز ته رسېږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې یا مرستې کېږي ټول په همغږۍ کې ترسره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې واوسي. د دوشنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې ښودل سوی او شدت یې 8.1 درجې اټکل سوی، د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې سوې شمېرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی او د مړو شمېر 115 تنه ښودل کېږي. ظفر هاشمی خبریالانو ته دغه شمېر اعلان کړې.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او 100 می بیشتره دیده.
دی وايي په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډېر زیانمن سوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسېدلی ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه سوي، 538 تنه ټپیان دي. لومړنی راپور نشي چې 2016 کورونه رنگ سوي دي. 19 شونځي، 12 جماعتونه او 6 دولتي ادارې رنگ سوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
شغلي هاشمي زیاته کړې چې په یو شمېر لري پروتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي له کبله لا هم نه دي توانېدل چې د ځاني او مالی زیانونو په اړه ورستي ارقام ترلاسه کړي او د شمېرې د بدلون وړ وبلله. دا وایي افغان حکومت مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله لوړاندې په تیر بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي وو. خو له دې سره سره وایي ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستو د رسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل سي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې بودجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوبو ولایتونو والیانو ته 50 میلیون افغانۍ ورکړل سي ترڅو سمدستي اړتیاوې پرې پوره کړي. دغه راز شغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل سي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده. خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاوو فهرست شریک کړي. دغه راز د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم ویل سوي چې په افغانستان کې د مرسته رسوونکو ټولنو د امنیت ټینګولو په برخه کې تر خپل وسه هڅې وکړي.
و امریدل چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږي د مرکز د جوړولو لپاره سپارښتنه کړې ترڅو له زلزله ځپلو سره مرستې تنظیم کړي. زلزلې یو هغه ولایت چې زیات ځپلې هغه کونړ دی. دغه راز ګاونډې نورستاني هم ځپلې دی. د زلزلې له امله دغلته ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي او زیات ځاني او مالی نور تاوانونه هم اړولي دي. په دې اړه له سیمې روحلا انوري رپورټ راستولی دی.
د چوکۍ ولسوالۍ اړوند میران کلا کلی د زیاتو کورونو کوټي او دیوالونه په ځمکه چپه پریوتي. د کورونو سامانونه یې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو پراته وو. خلک ورته حق حیران او ګوته په غاښ ناستول.
زما نوم دی سر رحیم. موږ د زرمنډۍ د کلي اوسېدونکي یو. چوکۍ ولسوالۍ موږ دا کوټې چې دا یو په ځینې درې ونې وړاندې دي. یو خو مکمل ناسته دانو درې چې دم په خطره کې دي. زموږ یو پلار دا کوټه کې سر شوی او لشان زخمي شوی دی. نو خیر و خیرت دی او سب سامان مونږ چې دا لشان خراب شوی.
زما نوم محمد انور دی. میران قلا اوسېدونکی یم. پدی میران کلا کې واته کورونه دی او دا ټول تخریب شوی دی او نه اسی کورونه داستوب نه وځي او مالونه د غشوی دی تلف شوی دی بسترې خراب شوی دی کورونه خراب شوی دی از منګه سره خو دا ټول بیواز د خلک دی او غریبانه دی
زه صلاح الدین د کونړ ولایت زوکی ولسوالی اوسیدونکی یم لزدول سکون زمنګ گاون کې خراب شوی دی دا درې څلور کوټې زمنګ هم لیدلې خراب شوی دی او کالی ماریم خراب کړی دی او بس نو د سې اندازه خې نه معلومیږي خو زنه رسولې دی خډیر
دوی ویل چې په پاتو کوټو او دیوالونو کې هم چاودونه راغلي د وسېدو وړ نه دي سرپناوي په بشپړ ډول لا سور کړی هوا هم یخ شوی او که چیرته ورته حکومت او مرستندوی ټولنې زر د سرپناه غمونه خوري نو ماشومان به یخنی او وژنی
څوک دی چې په کور کې څوک دی چې په کور کې خپل کورونه نه بین دغه شوی دی نو مې دا شوی دی په سارا کې دغه کې دا شته
زمانوم سید محمد دی موږ د حکومت نه دا وښنه کوو کوم لار چې لري کوم چې د بشر دوستي د نورو دغه نه دی مملکتونو نه دی دغه واخلي مرسته والی که خپل پکې چی شانی منډې مخه مې سرپناه ولري منډې مخه باید مواد ورکی دلته ډیر شین دي چې اوسه هټ معلومه ولې نشي چې څونه اندازه کې دا تاوان نور رسیدلی دي ځکه چې هرڅه د خاورو لاندې دي را سر شوی نه دي یو لاس وروغوت کې دي خلکو ته
څنګه نو سیدونه ځکه نشته به خپل دغه نشه چې موږ کوو سی مو دغه یو شان ورسنه کوټه دغه کې غونډه ونه شي نو حکومت هم دا غوړ کړ چې موږ سره کومه کوکه چې موږ د شپې زیاده یا د نور څه دغه سره وکی
د چوکۍ ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسیدلي ټول مرکزی حکومت او نړیوالو ټولنو په وخت د مرستو رسولو غوښتنه کوي د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته ویل دوی خلکو ته د وختو ځانی او مالی زیانونو د اندازې معلومولو او د مرستو د وشت لپاره کمیسون ټاکلې او د هغه کمیسون غړي ټول ولسوالیو ته لیکل دي
چې د کونړ ولایت یو د هغه ولایتونو وای چې ډیر خلکو ته د زلزلې په وجه زیانونه ورسېدل په مجموع کې مو یو سل پنځه کسه زخمیان لرو یو لسو څلور ته کورونه قسمانه او پوره تخریب شوی دي یو سل پنځه راسم موشید منځتلې دي تماس آماده گیر لو ده کومکو عاجل مو د سروې ټیمونه ټول ولسوالیو ته لیکلي به غیر سرسم د کومکی موادو سکون چې د موادو د مؤسساتو په اختیار کې دي د هغې توضیح هم جریان لري
په نورستان کې هم وطن مړه شوي پنځه ویټاپین او نږدې دوه سوه کورونه د زلزلې له امله تخریب شوي دي چې هغوی ته د لاسرسي او مرستو په خاطر هم کمیسون جوړ شوی بیا هم خلک او مسؤلین وایي چې که چیرته په وخت مرستندوی ټولنې او مرکزی دولت زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ونه رسوي نو د واورو اورښت زیاتوالي سره به بیا هلته د مرستو رسول مشکل کار وي
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته تدابیر نیولې دي د دې وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ د خوړو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې ویل چې د دوی له تدابیرو سره سره په دې برخه کې بیا هم نړیوالو مرستو ته اړتیا ده په عین وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان استازی وایي په دې برخه کې به له افغانستان سره مرستې دوام وکړي تفصیل له خان محمد سین څخه اورو
که څه هم د ژمي لره رسیدو سره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځینې خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ کیږي خو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د اوارۍ لپاره پروګرامونه ترتیب کړي دي د دې وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان خوراکي موادو ته اړ دي خو خیریه مؤسسې کولی شي چې یوازې 2.1 میلیون خلکو ته خوراکي مواد ورسوي د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وای چې دم غړې د غور پکتیا زابل تخار بامیان او بدخشان بادغیس سمنګان او نورستان او جوزجان د ولایتونو خلک خوراکي موادو ته زیات ضرورت لري
هنوز ما د حدود 30% نفوس ما زیر خط فقر است
اوس مهال زموږ د نفوسو 1.5% د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي چې شمېر یې 2.1 میلیون ته رسېږي د کرنې وزارت د روان کال او نور کلونو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي خو په لیکېدلې د نړیوالو مرستو پرته ګران دي
خاغلی حیدری وای بیکاری د لوګي لوی لامل ده او د هیواد اکثره خلک زنه شکایت کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو کلونو راهیسې لاس او ګریوان دي. راپورونه وایي په دې هیواد کې کله کله د بېوزلۍ ستونزه دومره شدیده شوې چې له امله یې ځینو کورنیو خپل اولادونه پلورلی دي. د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال یو شمېر بزګرو او صنعتکارو د دوی محصولات او تولیدات نندارې ته ایښي وو. دوی له حکومت او نړیوالو مؤسسو هیله وکړه چې مالی او تخنیکي مرستې د ورسره وکړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان وایي چې اوس مهال په نړۍ کې یو میلیارد کسان د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي چې شاوخوا 800 میلیونه یې په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال ګوردن کریګ وویل د یو پروګرام په جوړولو لاس پورې کړی چې له پلي کېدو سره به تر 2013 میلادي کال پورې په نړۍ کې هیڅوک له لوږې شکایت ونه کړي. د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه وویل
د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت وایم چې په افغانستان کې به د بې وزلو خلکو، ماشومانو او داسې نورو سره د مرستو په مقصد د کرنې له وزارت سره د مرستو رسولو پر پروګرام له سره غور وکړو.
د خوړو نړیوال سازمان له 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او ډاډ ورکوي چې له افغان حکومت سره به د دوی مرستې د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي. کارپوهان وایي حکومت باید د بیکارۍ د ستونزې حل ته جدي تدابیر ونیسي سو شته ستونزه له دې زیاته نه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د برتانی چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی برتانیا راتلونکي کال افغانستان څخه خپل ځواکونه نه باسي. ډیلی ټلیګراف لیکي د برتانیې د دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې به خپل روزنیز او د پوځي سلام مشورو ماموریت د 2016 کال تر پایه وغځوي. د ورځپاڼې په وینا برتانیه دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4500 سرتیری لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي او هغوی ته پوځي سلام مشورې ورکوي. دا هیواد د غراس په کابل کې د خپل پوځي اکاډمۍ له لارې د افغان پوځي افسرانو د ظرفیتونو د لوړولو او هغوی ته د لازمې روزنې چارې هم پر مخ وړي. دا مطلب لیکوال وایي برتانیې دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت له څېړلو وروسته کړې ده. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه زیاتوي لندن دا پریکړه په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو زیاتوالي او تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما وروستي ایران ته په پام سره کړې ده. ورځپاڼې د برتانیې دفاع د وزیر مایکل فالن له قوله لیکلي په افغانستان کې د برتانیې او امریکا د پوځي روزنې او سلام مشورو د ماموریتونو غځول د افغان ځواکونو د ښه تجهیز، د هغوی د پیاوړتیا او روزنې لپاره د ناټو تړون د ژمنو د دوام څرګندونه کوي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او پاکستان کې د دوشنبې ورځې د زلزلې د ځاني او مالي زیانونو یادونه کړې ده. انډیپندنت لیکي د ریختر په اندازه 1.5 درجې زلزلې په افغانستان او پاکستان کې لږ تر لږه 311 کسان وژلي دي. ورځپاڼې لیکي د افغانستان په تخار ولایت کې د یو ښوونځي 12 نجونې هغه وخت د ټیل ماټیل په نتیجه کې مړې شوې چې هڅه یې کوله د زلزلې پر مهال له ودانۍ څخه ځانونه وباسي. انډیپندنت د بدخشان د سرپرست والي شاه ولی الله ادیب څخه په نقل وایي د لرې پرتو سیمو د پلټلو او دغلته د ژغورنې د ډلو په رسیدو سره ښایي د مرګ ژوبلې اندازه نوره هم زیاته شي. د بدخشان سرپرست والي ورځپاڼې ته ویلي خوراکي او نور اړین مواد استولو ته چمتو دي خو زلزله ځپلو سیمو ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د زلزلې د زیانونو په اړه مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي د سې شنبې پر زلزلې ځپلو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو چارې پیل شوې، خو د ورځپاڼې په وینا اړینو خلکو ته د مرستو رسول به اسانه نه وي ځکه د زلزلې دغه سخت ټکان د افغانستان ډېرې لرې پرتې سیمې هم ځپلې دي. دا خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونس پروګرامونه خبريږي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه کار وانه خلی. د جمهوریت ریاست مرستیال وایان سید ظفر هاشمی د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې له دې وسیلې څخه استفاده د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې ویکیلیکس په نوې افشاګرۍ کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوس پر وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو ګټه اخلي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې ویکلیکس د سیاست خبره کړل چې غنی پاکستان په افغانستان کې له طالبانو د هند د نفوذ سره د مقابله لپاره ګټه اخلي، افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د وسیلې په توګه کار ونه اخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنی سیاست د افسر په ډول له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیچا په ګټه نه دی.
له تروریزم څخه د افزار په ډول د بهرني سیاست لپاره ګټه اخیستل د هیڅ هیواد په ګټه نه ده چې موږ دا په کراتو د خپلې پالیسۍ په توګه شمیرلی او پرې عمل مو هم کړی. که چیرې کوم تروریستي ګروپ د لومړی هیواد په ګټه زموږ له خاورې د دویم ګړي هیواد په وړاندې استفاده وکړي، موږ دا همواره هدف ګرځولی.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې لخوا د خپرو شوو پټو اسنادو پر بنسټ پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له وسلوالو طالبانو ګټه اخیستي. د اکونومیک ټایمز د ریپورت په اساس ویکلیکس ویلي چې د امریکا د سی آی ای سازمان رئیس جان برنن په 2009 میلادي کال کې کله چې اوباما واک ته ورسید، اوباما ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د هند د مخ په ډیریدونکي نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو ګټه اخلي. ویکلیکس تېره اونۍ د امریکا د مرکزي اطلاعاتو د سازمان د رئیس جان برنن ایمیلونه خپاره کړل. برنن له 2009 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې د دغه سازمان د رهبرۍ مسؤلیت درلود. برنن په دې لیک کې اوباما ته لیکلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند د نفوذ د زیاتېدو د مقابلې او په افغانستان کې د امریکا ژمنو دا هیواد دې ته اړ کړی چې د طالبانو سره اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پاکستان لخوا د هند د نفوذ د مخنیوي خبرې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت پر میلمستون او په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ حمله شوې وه. وسلوالو څو ځله د هیواد په بېلابېلو برخو کې د هندي موسسو او شرکتونو کارکوونکي هم وژلي او تښتولې دي. په عین حال کې د پوځي چارو شنونکي وایي پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو تر څنګ تل هڅه کړې چې د هند نفوذ په دې هیواد کې کمزوری کړي. افغان کارپو زلمی وردک په دې اړه وویل
پاکستان ادا د دواړو ملکونو چې هم افغانستان نه هم هندستان د دهشتګری دی خبرې دي د لپاره چې هندستان پراختیا ونه کړي او په افغانستان کې په اصطلاح دی دلته هم حاکمیت ولري د خپل د شتون د خپل د قوت او د خپل د اقتصاد د قوي تور پر هم نه لیدل کېږي.
دا په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په کراتو له تروریزم څخه ملاتړ رد کړي او ویلي چې دا هیواد د تروریزم قرباني دی. افغان څېړونکي بیا وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان او هند سره اړیکو کې تعادل په نظر کې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا نړۍ په حالاتو کې اورئ چې د امریکا د فوزیر وای واشنگتن په پراتونکو نیو کې په سوریه کې د داعش پر ضد خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبه پر ورځ د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې په دې اړه توضیحات ورکړل. فریبا ظاهر په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلورو ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلي دي. Carter way
from the skies above we expect to intensify our air campaign
دای وای موږ په پام کې لرو د حواله لري خپل پریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زوره ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکې هم پکې شامل ده په نشه
سي.
د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش په وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وایي متحده ایالات غواړي د سوریې رقه شار او د عراق رمادي شار چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کېږي په نښه کړي او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غواړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریې او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانسي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي ځکه د په خبره روسیا په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نشه کوي او دا کار د سوریې کورنۍ جګړه لا ډیروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوس مهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي، او د په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري شکل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال جان فورد وایي چې دوی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د امریکایي قواوو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي، خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې د ماتې امکانات ډېر کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اتنی به بجې شوې دي ل قسم سول عمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو، زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه به ژر تر ژره یو فهرست جوړ سي. بریتانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فالون د سې شنبې پر ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یو امنیتي پوسټ برید کړی دی چې په نتیجه کې و پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل سي. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کری په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د دوړخیزو او څوړخیزو خبرو لپاره منځنۍ آسیا ته سفر وکړي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د دوی یو روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوای بریدونو له کبله ویجاړ شوی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافری دومره سخت نه وی لکه په خپل وطن بیکوري. له گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنیو له لارې خبر شوې دي. له دې ستونزو څخه یوه مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شویو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې د خپرونې د سب سټوډیو ورې په څوزلي ټکولې ده. دا ځل په همدې اړه بیا هم قاری محمد یوسف هاشمی چې ستونزه یې اوریدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې.
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرباغ ولسوالی ولایت کابل.
بله هاشمی صاحب څه ستونزه لري تاسو کې د ستونزه مراته وای؟
ستونزه خدای دې ورور چې ما تقریبا 28 کال په پاکستان په خور کې ما وخت کړی دی. نو هغه ځینې مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځغوندي مونږ کورونه هونه ولکه یو کور کې کرایه کینه بلکې کینه اوس دا بجلی چې کوم دی او وو قطړ دی مونږ باندې. نو زه توان هم نه لرم. زما اکثره دا ماشومان چې کوم دي زه مخکې هم راغلم یو ځلی پهلن راغلم. زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلې وستاسو دا داسې معلول دي کنه لکه ما غور څوک نه دی اوریدلې بالکل. زما مشکلات دي دلته داسې یو کور کې زه ځوان کوم کته سورې شي نزینه وګوري کنه. نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی کندن وی کسبه غورځيږي. نو زما ماشومان چې کېدی شي راغه شي زه نو دا زمون ګونه په چاپ غاړه کې. نو تاسو نږدې نه چوغوري خبردوست کزه دا ته دروغ وایم کې دي چې کرښته وایم کې دي چې خو نو چې نږدې نه سړی وګوري بیا پته لګي چې رښتیا خبره ده که دروغ دي.
بله مشخص غوښتنه مڅه ده.
یو سرپنا را کی سر چې خپل دا مشکلات د خپل ماشومان زخه کورونی سم نو ډوړې د کوم ځنه کو کورډې ونی سم کور د کوم ځاسې مشکلات سره مخامخ مشه.
بله په تیر څوک پرونو کې هم تاسو زل راغلی وې د کډوالو چارو د وزارت لویان سره دغه ساسي ستونزه شریک کړه، هغه ویل واده وکړه چې دغه ستونزه به ساسي هواروي، نو څنګه تر رسیدګي ورته ونه شو؟
یاره سرجی زه خو ورلم هلته نه چې کوم دی زه رښتیا سره ورلم، خو هیڅ چا زه ورلم ماته ویل کېناستم، ډېر کېناستم ما تر چار بجې پورې څلور بجې پورې چې کوم هلته کېناستم که نه، نو غریب یو مامور یو ډېر یو دلسوزه غوندې و، هغه روټایم راته راکو خو لکه هېڅ چا غور ونه کړ، بیا په سبا باندې زما زړه طاقت یې ونه کړو ورلم اسنزاده خدای دې خیر ورکړي، جاوید اسنزاده هغه کرایم راکو لکه چا غور مورې ونه کړو، بالکل چاته پوسمونه کاته وزارت ته چلاړم هغه باډی ګاردان یو قسم مصیبت و، هغه بس ماته پرېنه خودم وای ته دا ورو راخو کینه مال ورو بل ورځ مرالم دلته نه کینستم وای نه بس کینه حالت نشته بس وزیر مزین نشته مال خاص ته شو، بیا ورلم دغه ته پارلمان ته دغه ته دا زلمای رئیس شکایت دی هلته نه چورلم، هغه غریب ماته دغه راکړه کړ جاوید صاحب غونته بس نغم دلسوزی وکړو، خو اوس چاته پوسم نه کوي چې ته څنګه یې څنګه نه یې، خو دا زما ماشومان چې تاسو وګورئ که نه ټول مالان دي کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه زه یم، نو که چا کومک وکړو وبخرو که نه بس هسې دغې ده.
مننه هاشمي صاحب، انشاءالله ستاسې ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې د چارواکو سره شریکه کړو تر څو یوه حل لاره ورته پیدا شي.
اوس که داسې مهرباني وکړي چې اوس سړی ماته هغه ځای نه پیدا کړي چې زما کار وشي، بیا ستاسو ډېره ډېره مهرباني به وي نو سر.
او مننه، کور ودان، ښه ژوند،
الله دې
زاتو کا سر. مې غوښتل چې د ښاغلي هاشمي د غستونځه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریک کړو. دا ځل د یاد وزارت د کورنۍ او بیزای شو یو رئیس مهر خدا سباری مرستې ته ټټر وای او وای چې تر راتلونکي ویونی پورې به قاری محمد یوسف هاشمي د غستونځه ونه لري.
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنونکو مهاجرینو لپاره ځینې شارګوټې جوړ کړی ده چې دا په یو د یو میکانیزم په اساس چې یو کمیسیون جوړ شوی ده په وزارت کې، د کمیسیون غړی د نور وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسیون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې درکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل عمل طرز عمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه دا د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار، پخوا هم له دغه ورور سره وعدې شوې وې چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي، دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله چې ژمنه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس هغې سره د دې ورور سره کمک کوم. خو بیا هم د تاسو برنامه چې دي رسانه چې دي دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولی شئ چې بیا هم ما سره تماس نیسئ، انشاءالله چې بیا یو هفته دو هفته بعد انشاءالله دا ورور درستون زبا نلری انشاءالله راضی بوید زمون اجراتونه. با وجود چې زما منده تا و زما آقا در لایه چه دید در بیزاشه و خلکو لپاره آقا دید رسیدگی دید، خب بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو چارواکو سره زه ته دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومک کوم. دا زما ورور چې دا همدا اوس دا کېدای شي چې ډایرکټ زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله دا معضله حلوم.
د انصاف په لټه کې
آزادۍ رادیو په بی پرې ډول ستاسې د ستونزو د هواري هڅه کوي. د انصاف په لټه کې اونیز خبرونې ته خپل ستونزې ووایي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې مسؤول چارواکي ورنه خبر کړو. زموږ د تلیفون شمیره ده 0992 89 40. بیا ځلې وایم 0992 89 40. تر بیا مو زه اجمل تورمان په لوی او بخونکي خدای سپارم. ستونزې مو کمې او هوساینه مو نصیب شه.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخه یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او دغه راز د هلمند نه امنۍ په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدلې دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته ټول نورانی کوم جماعتون اسرائیل د زابل ډول خاکی افغان د ورسوالی ام صدر په ایران کې ام کارونه نو ست ساتلې ده. ما دا خبره ده چې باید دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړی، باید د افغانستان د څخه پیدا کی موږ ټول افغانان در بازار مسافر یو نو انډوالا نو افغانستان کې څنګه انډوالا نو کو نو د خدای په امان دا خبره باید شو.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم موږ مخالفینو ورونو څخه غواړم چې نور افغانستان کې جګړه بس کړي. افغانان ډېر کړي د دې د سره کې افغانان کړي دي نور الله دې دې ته دې ته چې په وانتا کې د جګړه بس کړي وخت هم نه شو.
بل السلام علیکم. زه درېمو ته خو صلیت نه مود اشرف غنی عبد الله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست کې د ریا سودا کوم شوی دي سودا نشته. عبدالله اشوانی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار څه روان کی؟ ډېر خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي. ډېر خلک طالبان طالبان څخه تنشي اخلي. ډېر خلک چې افغانستان حکومت لاړ حکومت وکړي خدا سي ده د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي. خپل افغانستان ته به تل نه څنګه تورسوي. مدا شروانی عبدالله خدا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نه ساده کاروبار ته ډېر ډېر غوښتنه وکړي. په تم توجه سره وښاله
ازادي ټول کارتون کې زموږ د نړۍ سلامونه ورسېږي. بس سلام ما پیغام دغه د مشر اشرف غني څخه چې دا د میوان نه ولسوالې د سر بغل طالبان چې د اشور ته تقریبا سر مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي. نه مټر اتلای شي نه پرېږدي نه خوراک راځي. دا یو غونې غنډه مو کې دی ال ته په دوا سره مان په دوا سره پر دا غاښه نه پټه دوا سره څنګه سره پیله موږ د صدا خوښ کوو چې دا غاښه په جرب دا ما جاي شروع کی چې چې بنجره و دې دا کار دی وکي نو ډیر دې په تنه دی او ځین په ځای دی. دا موږ دا غي له دې دا کوشش کوو چې دا موږ څو ګران دی واره دا څنګه سره ورته وسلام پرې تر. الو
سلام علیکم. زبیح الله ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا مغورا جانا دایش تمراو طالبانو تمراو ار سرکرات مغوراو بیکارو یو بیکاری گسالوجو بیگا ډوډی نلارو دا طالبان 5000 روپے دی میاشتي ورکای دایش 5000 ورکای تل ورکای ورکولی کوته ما سپورت کج همو غریبان در سپی اتی کوم پروای نه ته مالای سوو خوبه موی او کرایې قیامت سوی دی تل وریا سو جس وریا سو کرایې قیامت دی وروره جان ولې سر نه پوهه ته یې ځل خو نه په خصو کرایې هغه کرایې د لیک خو بلیا دی خدای دا موږ را ګوروره ته ویلې چې موږ وسلام
عبد الله د هلمند لازم سکرالو سره څنګه لري ته ویل دا روشن کمپنی څخه موږ غوښتنه لږ ده په سکرالو سره کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ ورته دا باید دی پاله چې وسلام.
ما پیغام دا دې زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د تاریخ نه د کلی خبره کوم چې موږ وبل ډیره ترخی دي. ما دا دې ولوړو مقامات ته ورسېږي چې موږ ته برمې ده مسیو وس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سود لا دروازګان ولا د شیدا ساس ولسوالۍ څخه څه څه خبرې کوم. ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی موږ ته نه ملایويږي. موږ لاري باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کې موږ ته وړه راوي موږ ته پرمیت راوي موږ کوچنیان وځي تللي دي. موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو که اشرف غني که آریوي چې موږ ناره واوري. موږ ډېر وځي موږ ډېر فاران مظلومان خلک دي چې پر موږ رحم وکړي. موږ دا هیله ده. السلام علیکم.
د ننګرهار ولایت خوږیانې دولت سالۍ
د منطقې څخه زه الماس جوهر خبرې کوم. اسارک څخه نیولې شیرزاد، خوږیانی، پچیرو اګام، د بلا، چین، چفریار، هسې په نامه مکتبونه موجود دي. شاګردان شته اول سن کې شامل شي، د دولسم سن نه فارغ شي، ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړېږي. شاګردان سویا نه لري، تعلیمي کتابونه نه لري، درسي کتابونه نه لري، تعلیمي پورا نه وي، بس دوی ورته پورا کوي. او په دغه مکتبونو کې په یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي، ور به تاوان تمامېږي. ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریبکار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 1500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي. په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبانو سره جنگ کې مستقیما برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدی هم نشي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات یې مقرره وي. او زیات دولسم پاسانې د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرره دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم معاصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې دوه وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلایو کې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه حیات مستمن کې دا غستون دی ول چې د عمومي سړک تر څوه دي چې کوم تر په تر څوه دي دا غستون مو سره اله چې موږ دا غستون زه هم لرو په علم کې چې مسته یو سم زمينه ده مسایل چې دولت ته پاتې سر موږ ځوانان څوره د کار دی په نشو وخت دي د ولسم چې پاره وسوي دولت کا ده فارغ شه لغم په نشو وخت دي نو حکومت په زمينه ده مسایل مسایل سره نو موږ حکومت دا هله روش موږ ځوانان ته زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مسایل رسي چې دغه تعلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانز اختلاف پرېږدي، په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت راځي چې انسنه بازي شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پرې یوه وزیر باندې دوی چنیري، پرې یوه والي د دوی چنیري، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت اډن ولسوالۍ سستا سره پټماس کې. دلته د ایسورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوې دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي. مهربانې.
بله. السلام علیکم. زه حزب الله قمر د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګاتې چې په لا په کلي کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي،
وهلته د داغه وطن خانان دي ټول لړکو له چارواکي دي بچ غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي هلته دا ناکلین په ځابوي ناکلین سره ظلم کوي هلته په هغه ولسوالۍ کې د لړکو چارواکو څخه کوم هیله ده د داجر د ولسوالۍ د ولسوال څخه کومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مو هیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته غږ نه کوي دلته د طالبانو په وخت کې دا خلک یاري طالبانو خو اوس د چارواکو دي په چارواکو کې لوی واک لري موږ د دغه ډېر په ځابه د لورکو چارواکو څخه مو هیله ده چې زموږ او ناکلینو ته ډېره توجه وکړي وسلام
بله السلام علیکم زه تورګل کو چای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډي دښتنه د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړی نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته نو موږ د لورپور چارواکي نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي که برابره نه شي یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سر شي بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي وسلام
سلام علیکم زه شم محمد د زابل ولایت نه خبره کوم د شمول زه ولسوالۍ نه د ګرګ اوسېدونکی یم ورور موږ په خپل له اوبو سره ډېر مشکلات لرو باید چې موږ ستاسې غنده حکومت وخورو
ابرې زما نوم قدرت الله دی د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم زما دغه پیغام دی اشرف غني څه چې دغه د کاریز په مدکه کې بوټې بند کړي دي دغه نه علاقې د کاریز مشران دغه بند کړي دي سفارانو باندې بند کړي دي او دوی خپله راوړي ما دغه اشرف غني څه پیغام دی چې دغه
بچی لکی و سلام دخدای کا امان السلام علیکم سوام چې د افغانستان په جلونو کې داسې بندان شته چې لاس کاله کې خپل خپلوان ته پته نه لګي تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندان او لسنه را واخلای او د آزاد راډو نه خپل خپلوان ته معلومات ورکړي دا بس تاسو ډیره مهرباني وي د افغانستان په ولسی خلکو او ورکشو ایزان سره السلام علیکم زه جاوید شنواره تاسو پرونه وړاندې کوم
السلام علیکم زه محمد رحمان دی خوست ولایت نه یم زه یو اندکار لرم کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلایز او ځانمرګي بریدونه کوي حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنه توجه واړم وسلام محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه
السلام علیکم زه د هلمند له خلدون ولسوالۍ څخه قاری صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم له هلمند له خلدون ولسوالۍ څخه د ډېره غوړېدلې ولسوالۍ ده دا چې د ډېره زوړېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا زوړېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي دې ولسوالۍ کې دیارلس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دي که برطانیې وي پوځیان راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده ارامه کړې که امریکایي سرتیري راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده ارامه کړې که افغان سرتیري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده ارامه کړې د افغان حکومت څخه هم دا هیله ده چې ولسوالۍ کې پاتې شي چې څنګه زوړ پکې عملیات شوي طالبان چې هیڅ توان نه دی رسول دغه ولسوالۍ په سل فیصد کې احتیاط سره طالبان فلاح کېږي ده سل فیصد د افغان حکومت فلاح کېږي ده که طالبان مو غواړي دغه سل فیصد مرمۍ لاندې راولي هم نه راوستلی شي نو د اشرف غني څخه هم دغه ولسوالۍ رایله چې ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده ډېر شهیدان پکښې تللي دي ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي دلته خلک تر مینو لاندې شوي په سایه کړي د پانګانو پسې زړولي د هغسې زړو حلال کړي دي دا ولسوالۍ جیای نه کې یا ډېره سمه دنې دي پاتې کې وسلام
السلام علیکم زه نه تلاله هلمند ولایت د واشېر ولسوالۍ زه سایه سره پاتې یم زه د نوزاد یم راغلی یم دلته نوزاد کې نن کار نه کړم د واشېر ولسوالۍ سیمې سایه سره په زنګ ورې وروره دا وستاله زموږ په خبره شناخته خیر په یوه کور کې تر پلار او تر مور او تر عیال نیولې توګه پر آباد کې بسرا کې هم سرګرد دی هم مخه خلاص
دا څنګه حکومت ته وروره کې جنې وایي چې اسلام عملیات پسې راوباسي جنې ګیره کوي خو هغه دا څنګه ژوند دی نه دا څنګه حکومت ته توا پر جلتو باندې سا حکومت ته یو ته په بازار کې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار د تر واسه تېر دی چې نه سه کا یا ویلې لاکه یا پسې راسه ګیره که دا څالې خو په مابین کې ګرنه مرچان خواران تباه وباسه هاتې به نظمه رئیس جمهور دته دا پیغام دی داسې که په دې سازۍ ستا ورور ستا کریم مړی که چېرې ستا ورور ستا کریم مړی ملکدی خو ده ستا یو چم کړی ته راسې تا د مسلمانانو حال ته وګوري دا به څنګه ژوند وي دغه زما پیغام باید تاسې نشرقي وسلام
وعلیکم سلام محترم وروره استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولین هم اوریدلې وي او د نامنې یوستنځي ک په هلمند کې د کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نورو ستنځو د حواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دورنا صاف دشمن پورشا ساد وجه دورنا صاف دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دورنا صاف دشمن پورشا ساد وجه دورنا صاف دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا اوینو لمبے دل ستا گل گٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجہ دور نا اپ دشمن پورشا ستا تو وجہ دور نا اپ دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منی دو وفارنگونا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا پا دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا چغمی اوری کنا احمد شاد خوشال خان زامنو چغمی اوری کنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستا دو اجو دورنا اب دخمن پورشا ستا دو اجو دورنا اب دخمن پورشا